یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسیدلی، خو د سولې عالي شورا وایي چې دغې غونډې ته خپل استازي لیږي. نن دوشنبه ده، د لړمې عقرب 14 د نومبر 15. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه درېستلې او د حکومت کوم استازی به هم د غونډکې ګډون ونه کړي. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات کوي، او د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژلي او یو شمېر نورې ژوبل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسیدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت ویان صبغة الله احمدي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه برخه اخلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دغه غونډه کې به د یادې شورا په استازیتوب څوک برخه اخلي. ټاکل شوې ده چې په مسکو کې د روانې میاشتې په 9 یعنې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. ویل کېږي د مسکو چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو د استازو په شمول د امریکا د متحده ایالاتو، هند، چین او همدارنګه د پاکستان او ایران په شمول د منځنۍ اسیا د 5 نورو جمهوریتونو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د امریکا متحده ایالات او جنوبي کوریا نن ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دا تمرینونه په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک کې د شمالي کوریا د بهرنیو چارو له وزیر سره کتنه کوي. که څه هم په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جینګ اون سره تر کتنې وروسته واشنگټن له جنوبي کوریا سره د سترو پوځي تمرینونو ځنډول اعلان کړل، خو امریکایي مقامات وایي نننني تمرینونه محدود دي او یوازې 1500 سرتیري به پکې برخه ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سی بی ایس ټلویزیون ته پرون وویل دی به د شمالي کوریا له چارواکو سره د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه د امریکا د غوښتنې او د دواړو هیوادونو د دوهمې سرمشریزي په تنظیمولو خبرې وکړي. د عراق په پایتخت بغداد کې پرون ناوخته بمي چاودنو لږ تر لږه شپږ کسان وژل او یو شمېر نورې ژوبل کړل. داعش ډلې د دې چاودنو چې د بغداد په شیعه میشتو سیمو کې د ماښام د ګڼې ګوڼې په وخت وشوي مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د عراق حکومت او لویدیځو متحدانو یې ویلي چې که څه هم په عراق کې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقهیي تاوتریخوالی کم شوی، خو دا هیواد لا هم د داعش او القاعده ډلو له ګواښونو سره مخ دی. د داعش وسلوالې ډلې چې د عراق ځینې برخې لاندې کړې وې په دې وروستیو کې ترې پراخې سیمې نیول شوې دي، خو ویل کېږي چې لا هم په پټه د دې هیواد په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه لري او کولی شي خپل بریدونه تنظیم کړي. د مصر امنیتي ځواکونه وایي هغه 19 وسلوالې پرون وژلي چې ګمان کېږي پر مصري قبطیانو یې د نومبر د 2 نیټې برید کړی و. د مصر د کورنیو چارو وزارت ویل دا وسلوالې په المینیا ولایت کې چیرته چې پر قبطیانو برید شوی و په نښه کړي. د نومبر په 2 نیټه پر قبطي عیسوي زیارت کوونکو د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 1 کسان وژل شوي وو. داعش ډله پرته له دې چې جزئیات ورکړي د دغې حملې مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی دی. قبطیان د مصر د نفوس شاوخوا 10% کې برخه جوړوي. دا خبرونه.
د اصل کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو د غونډې په تړاو موافقې ته نه دی رسیدلی، د سولې عالي شورا وایي چې دغه غونډې ته خپل استازي لیږي.
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از سولې عالي شورا بروه، از حکومت کسی نه.
د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د بیلابیلو دریځونو په اړه مو د کابل پوهنتون یو استاد ژغورلی.
په دې باندې موږ هم اعلان کړي وو چې حکومت څنګه د شورای عالي د سولې په هغه اعلان کوي چې موږ اشتراک کوو، او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي.
په بل راپور کې اوري چې په غزنی ولایت کې هم د ملي اردو سرتیرو او هم وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بهرني موضوعاتو کې پر ایران د امریکا د بندیزونو له پیل څخه سر له ننه دغه بندیزونه پیلېږي. په دې اړه راپور درته خپرو. د زهرو کاروان اونیس پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د غرمنۍ خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او د کابل چپ ورځپاڼه ته هم کتنه کوو چې نن یې په خپلو پاڼو کې څه لیکلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دی رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دې غونډه کې برخه وانخلي. د دغه وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې عالي شورا به په دغه غونډه کې د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی. دا یې نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. اجمل تورمان دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې دی او نور جزئیات له ده څخه اورو.
بله سالی صاحب، تاسې او د ازادي راډیو اورېدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له مسکو سره تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د سولې عالي شورا د یو خپلواک بنسټ په توګه ګډون وکړي. ښاغلی احمدي ویل
ما تا روز به توافق نرسیده و قرار است یک هیئت از شورای عالی صلح بره، از حکومت کسی نیست. به شورای عالی صلح به عنوان نهاد مستقل اشتراک میکنند و ما تا زمانی که روی چگونگی برگزاری نشست مسکو و زمان برگزاری به توافق نرسیم، روی جزئیات توافق نکنیم، طبیعتا یک چنین چیزی است.
دا موضوع په داسې حال کې ده چې یو شمیر روسی رسنیو د بهرنیو چارو وزارت د غیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې د غناسه بدروان میلادي میاشتې په 9مه یعنی د راتلونکو جمعې په ورځ جوړ شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې د غناسه ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبان استازي او د شان د پخواني ولسمشر احمد کرزي په ګډون یو شمیر مشهور افغان سیاسي څېرې هم بلل شوی دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې جوړ شي، خو یا د غونډه هغه مهال د کابل په غوښتنه وزنډي. دا په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د مسکو په ناسته کې د خپل ګډون ډاډ ورکوي، خو دا نه وایي چې په دغه ناسته کې به د یاد شورا په استازیتوب کوم کسان برخه واخلي. خو د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری وایي چې دوی به د حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. خبرې چې په دې برخه کې د ښاغلي طاهری خبرې هم واورو.
د افغانستان سولې لپاره چې مسکو کې وګوند تدویر کیږي، هغه کې د افغانستان د سولې عالی شورا او لوړ پوړي هیئت چې څلور تر پنځه شپږ کسان وي ګډون کوي او د افغانستان په نمایندګۍ ته ګډون کوي.
سالی صاحب، دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي شورا دواړه مجلسین، ولسی جرګه او مشرانو جرګه دواړه ویلي چې د افغانستان استازي باید په دغه غونډه کې په یو قدي دریس سره ګډون وکړي تر څو د سولې لپاره زمينه برابر شي او په دغه ناسه کې د سولې لپاره دوی خلابګری وکړي. بله،
ډېره مننه. له اجمل تورمان څخه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل مسکو سره تر اوسه پورې موافقې ته نه دی رسېدلی او د حکومت کوم استازی به د مسکو په غونډه کې ګډون ونه کړي، خو د سولې عالي شورا وایي چې د افغانستان په استازیتوب دې غونډې ته خپل استازی لیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د جوړېدونکو غونډې په تړاو د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا دریځونه مختلف دي. د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران وایي چې دغه دواړه حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریځ ولري. له ډلې د کابل پوهنتون استاد ودی ساپی زموږ همکار اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
والله په دې باندې موږ هم حیران کړي یو چې حکومت څنګه د شورای عالی د سولې د افغانستان د حکومت زیږنده ده، خپله حکومت جوړه کړې ده او هغه اعلان کړي چې موږ اشتراک کوو او دوی اوس وایي چې موږ تر اوسه جوړ نه یو راغلي. خو زه فکر کوم چې دا د سولې پروسه د افغانستان امریکا خپل لاس کې اوس نیولې ده، نه غواړي چې هیڅ بل مملکت په دې کې دا ډول اقدامات وکړي چې یا طالبان د دوی نه وتري او یا مختلف ګروپونه پکې پیدا کړي چې یو وایي زدا سوله غوړم بل وای زغه سوله غوړم بل وای زنه غوړم ایدو د پاره حکومت زمونږه تصویب لشي دیوله.
یعنی فکر کوي په هان سب چې د سولې شورا او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت باید لک تر لک په دې برخه کې یو دریز ولري.
باید یو دریز ولري ولې چې دا حکومتي شورا ده د افغانستان د پاسنه جوړه شوې ده د سره بیل اهداف او بیل لارې باید تعقیب نکړي. نه پوهېږم چې دوی ولې یا که هغوی ته ازادي ورکړي بیا په ازادي د سولې د شورا کې دوی لاس وایي هغه صلاحیت اخلي نو معنا یې دا ده چې سولې شورا باید رسمان ړنګه کړي نو بیا په کار نه ده حکومت خوښه چې بیا اشراف کوي که نه کوي.
نو د دواړو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت او د سولې شورا دغه بیل بیل دریزونه ستاسو په نظر باندې څه په ډاګه کوي؟
زه همدغه وایم چې وزارت خارجه او حکومت د دوستانو د امریکایي د سلام مشورې نه بغیر هغه نه غواړي په دې کې اقدام وکړي. اما د سولې شورا مستقلانه یو عمل کړی دی په دې لحاظ دوی سره په اختلاف کې دي. زه داسې فکر کوم اما دوی هېڅ روزي برملا کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې د عالي شورا ترمنځ دغه ټکر ساسې په نظر باندې د مسکو په ناسته باندې نو څومره منفي تاثیرات درلودلی شي؟
دا منفي تاثیرات لري. اصلا هغه طالبان بیا په آینده کې د حکومت سره کښېني او سولې د عالي شورا خو خپله دښمنه ګڼي اصلا او نه بیا دوی کوم لاسته راوړنې به ولري دا د سولې پروسه تخریبوي.
د کابل پوهنتون استاد پوهان ودیر ساپی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې په داسل کې چې د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې د جوړیدونکو غونډې په اړه د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالی شورا مختلف دریزونه لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګران وایي چې د دواړو حکومتي بنسټونه دي او باید یو واحد دریز ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په غزنی کې ولایتي چارواکي د 22 وسلولو طالبانو او 14 افغان سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي. جزئیات د حبیب رحمان تاثیر پر راپور کې.
دولتي چارواکي وایي د غزنی په 22 کې په جګړه کې 15 وسلوال طالبان او امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز او مالستان ولسوالیو کې 14 تنه امنیتي سرتیري او 22 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوري زیاتوي تیره شپه وسلوالو طالبانو د خوګیانو ولسوالۍ د اتم احمد کاریز په سیمه کې د ملي پولیسو او ملي اردو په یو قرارګاه همدارنګ د مالستان ولسوالۍ په کندلاغ او چار سیمو کې بریدونه کړي دي چې په ترڅ کې 14 تنه امنیتي سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. نوري زیاتوي په دغه نشته کې 13 تنه وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده چې 22 تنه یې وژل شوي او 15 نور یې ټپیان دي. ملکي کسانو ته کوم زیان نه دی اوښتی.
مخالفینو د خوګیانو ولسوالۍ اړوند کاري ځا محمد په سیمه کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډې یوې امنیتي پوستې برید ترسره کړ او دغه راز د مالستان ولسوالۍ په کندلار او اوچار سیمو کې هم نشت شوي دي. په دواړو ولسوالیو کې ټول کال 14 تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسېدلي دي، 3 تنه ټپیان شوي دي او دغه راز مخالفین چې 14 تنه په مالستان او 6 تنه هم په خوګیانو ولسوالۍ کې چې ټول کال 22 تنه وسلوال مخالفین هم وژل شوي او د 15 شاوخوا کې دوی په دواړو ولسوالیو کې ټپیان لري.
بلور ته وسلوال طالبان بیا د پولیسو شمیره زیاته یادوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې د غزنی مرکز ته څیرمه د خوګیانو ولسوالۍ په نقلي مرکز کې په برید کې 13 سرتیري وژلي او 6 تنه نور ټپیان دي چې ځینې وسلې او مهمات یې هم لاسته ورغلي دي خو د خپلو جنګیالیو په اړه یې څه نه دي ویلي.
په غزنی کې مو د وسلوالو طالبانو او افغان سرتیرو د مرګ ژوبلې په اړه راپور واورید. په افغانستان کې د غرمې 12:15 کېدونکي دي. یوسف خان زدران اقتصادي خبرونه لولي.
اجرائی رئیس عبداللہ عبداللہ وی حکومت با دخپل توان سره په کابل کې د سوزیدلی مارکیټونو لزیانمنو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبداللہ چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته خبرې کولې وویل حکومت یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې دا پیښه وڅېړي او تمه ده چې له هغې وروسته اړوند بنسټونه خپل رول ادا کړي. د جمعې په شپه د کابل په خیرخوا مارکیټ کې د اورلګیدنې له امله چې وروسته بیا نږدې نورو مارکیټونو ته هم وغځېد ګڼ دوکانونه وسوځېدل. د افغانستان د سوداګرۍ یو سنۍ خونه وایي چې په دغه اورلګیدنه کې سوداګرو او هټیوالو ته میلیونونه ډالر زیان رسیدلی دی. په خیرخوا، کابل، زرنگار او اتفاق مارکیټونو کې تر ډیره برقي سامان آلات، موبایلونه او د کور د اړتیا وړ نور وسایل خرڅېدل. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزارت وایي چې د یوې اونۍ په موده کې د تیر سیستم څخه په استفادې سلګونه میټریک ټنه مڼې پاکستان ته صادرې شوې دي. د یاد وزارت څخه په خپرې شوې یوې ویډیو کې راغلي چې په دغو مڼو کې تر ډیره د میدان وردګو ولایت مڼې شاملې دي. د مڼو په صادراتو کې د ډیروالي دا خبر داسې مهال ورکول کېږي چې د میدان وردګو د کرنې رئیس ولید احمد تاسل تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال د دغو ولایت د مڼو حاصلات له 90 ټنو اوړي، خو له دې وړاندې وړ مونۍ ځینو سوداګرو شکایت درلود چې د مڼو له ډیروالي سره سره پاکستان هغوی واته د دوی د مڼو صادرات نه پرېږدي او په تورخم کې یې درولې دي. د افغانستان د کرنې وزارت بیا وایي چې دا بندیز یوازې په هغو سوداګرو لګېدلې چې د نورو هیوادونو مڼې د افغانستان له نوم څخه په استفادې پاکستان ته صادروي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي اوړو 150 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 150 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پیټرول په 950 افغانۍ او ډیزل په 550 افغانۍ پلورل کېږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کېږي: یو ډالر 50 افغانۍ 45 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او یا پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر ایرانی تومانه 50 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې یو بهرنی موضوع تعقیبو. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو، کشتي جوړولو او مالی چارو پر سکتورونو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه ګڼلي دي. پریبا ظاهر د موضوع تعقیب کړي. په استودیو کې راسره د پریبا جانې، دغه بندیزونه د امریکا لخوا رسما تر دې شیبې اعلان شوي؟
سلسله امریکایي چارواکو لا سم دستي په رسمي ډول دا اعلان نه دی کړی، خو د نن ورځې چې د نومبر 15 نیټه ده، د ورځې له لومړیو څخه دغه بندیزونه نافذ دي. د کوراندې د امریکا دولت ته خبره کړې وه. او دا به دویم چې دا د واشنگټن لخوا داسې وه هڅه ده چې غوړي تهران خپل چلند بدل کړي او هغه څه ختم کړي چې د امریکا متحده ایالات یې په سیمه کې د ایران منفي مداخله بولي. د دغه نوي اقداماتو د یوې برخې په توګه سپینې ماڼۍ د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداری ورکړی و چې له دغه هېواده د تیلو اخیستل صفر ته ورسوي او د سرغړونې په صورت کې به د امریکا له مجازاتو سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر وایي دا به معلومه سي چې په ایران کې څه پیښیږي.
پری بجانې، تر دې مخکې د ایران رهبر ویلي و چې امریکا په دغو بندیزونو سره وښوده چې تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. آیا د دغو لګول کېدونکو بندیزونو په اړه د ایران حکومت تر دې شیبې څه عکس العمل ښولی تازه؟
بلې، د ایران ولسمشر نن سهار وختي د همدې مسلې په تړاو پر دولتي ټلویزیون خلکو ته په وینا کې ویل چې ایران به د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکوي او دا بندیزونه به مات کړي. حسن روحاني نن وویل چې امریکا غواړي زموږ د تیلو خرڅلاو صفر ته ورسوي، خو ایران به د دغو بندیزونو د ماتولو تر حده پورې د خپلو تیلو پلورلو ته دوام ورکړي. تر دې څو ساعته د مخه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا لخوا پر ایران تر ټولو سخت بندیزونه وبلل. تر دې یوه ورځ مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سی بی ایس ټلویزیون د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران به د امریکا د بندیزونو د بیا پیلېدو په نتیجه کې خپل پخوانی چلند بیا پیل کړي، وویل چې موږ ډاډه یو چې ایرانیان به داسې پرېکړه ونه کړي. پومپیو مشخصا اروپا ته خبرداری ورکړ چې اروپایي شرکتونه ته اجازه ورنه کړل سي چې هم له ایران سره راکړه ورکړه ولري او هم له امریکا سره. نو تمه ده چې واشنگټن د هند، چین او ترکیه په څیر هیوادونو ته چې د ایران د تیلو لوی مشتریان دي، یو څه وخت ورکړي څو د تیلو د اخیستلو اندازه صفر ته ورسوي. مایک پومپیو دا هم ویلي چې ډاډه دی چې ایران خپل اټومي پروګرام بیا پیل نه کړي. امریکا ته روان کال په مې میاشت کې له ایران سره د 15 جمعیه اټومي قدرتونو له موافقې ووت او د بندیزونو د بیا پیل هوډ یې وکړ. امریکا وایي تهران د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ او ځینو نورو ورانکارو د دې موافقې اصلیت تر پښو لاندې کړی دی.
ډېره مننه. له فریبا ظاهر څخه مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ایران پر تیلو د هغو پر انتقالاتو د کښتۍ جوړولو پر صنعت او مالي چارو تازه بندیزونه نن دوشنبه لګول کیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پکتیا روغتیایي چارواکي وایي د واکسین په تیره دوره کې د دغه ولایت په درو ولسوالیو کې د ګوزڼ واکسین په تطبیقولو نه دي بریالي سوي، چې له کبله یې په سلګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې سوي دي. اصیل ځاځی راپور لري.
د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست چارواکي وایي په دې دوره کې به د پکتیا ولایت د دیارلس ولسوالیو څخه په دولس ولسوالیو کې د پولیو یا ګوزڼ واکسین تطبیق شي. د یاد ولایت د روغتیا ریاست چارواکو د ګوزڼ واکسین د کمپاین د پیل په مراسمو کې وویل چې په تېره دوره کې د واکسین تطبیق ټیمونه ونه توانېدل چې پکتیا ولایت په درې ولسوالیو زرمات، وایزادران او جانیخیلو کې ماشومانو ته واکسین تطبیق کړي، خو په دې دوره کې د زرمات او وایزادرانو په ولسوالیو کې ستونزې هوارې شوې او یوازې به په جانیخیلو ولسوالۍ کې ستونزه ولري. دا چې په یاد ولسوالۍ کې د واکسین د نه تطبیق لامل څه و او د په اړه د پکتیا ولایت د روغتیا ریاست رئیس ښاغلي ډاکټر ولایت خان احمدزی آزادی راډیو ته وویل:
تیره دوره کې موږ بعض ولسوالیو کې ستونزې لرلې، لکه مثلا زرمت او وزادرانو چې هغه د مشرانو په همکارۍ باندې هغه حل کړل دي، چې تیره دوره کې کمپاین نه و شوی، دا پیره به کمپاین کېږي. یوازې د جانیخیل ولسوالۍ کې یو ستونزه موجوده
ده. د احمدزی په خبره په جانیخیل ولسوالۍ کې ستونزه دا ده چې واکسیناتوران کور په کور د ماشومانو د واکسین کولو مسولیت لري، خو د سیمې اوسیدونکي وایي واکسیناتوران د جماعتونو ته ورځي، خلک به ماشومان وروړي او واکسیناتوران د کور په کور نه ګرځي. احمد زیوال:
موضوع هم دا شاید چې کور په کور منګه واکسین تطبیقو، ځکه منګه د کور په کور چې ماشومان راغواړو په هغه ځای کې ستونزې وي، خلک یې نشي راوړلی، نو جومات په جومات لږ ستونزه وي، بعضې کورونه له جوماتونه لرې وي، هغه ماشومان نشي رارسولی، نو موږ ماشومان ډېر پاتې کېږي.
احمد زی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې د قومي مشرانو ولایتي ادارې په مرسته په جانیخیل ولسوالۍ کې یاده ستونزه هواره کړي. د احمد زی په خبره په دې دوره کې به د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او اړوندو دولس ولسوالیو کې به 191,913 تنه ماشومانو ته د ګوزڼ واکسین تطبیق شي. پکتیا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د 2012 میلادي کال را په دې خوا په کې د ګوزڼ کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې. اصیل ځای، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه خبر کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د سولې د موضوع په اړه غن مطالب لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په یو مطلب کې لیکلي: مشرانو جرګې له حکومت غوښتي چې د سولې له هڅو نه د ښې استفادې په منظور د مسکو په ناسته کې له قوي دریځه ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د مشرانو جرګې غړو په خپلې پرونۍ ناسته کې په دې ټینګار کړی چې افغان حکومت باید د سولې لپاره له هر رامنځته شوي فرصت نه ګټه واخلي. ویسا د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال آصف صدیقي په حواله لیکلي چې افغان حکومت باید د مسکو په ناسته کې ګډون او په هیواد کې د سولې لپاره په ښه توګه لابیګري وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. دنیا لیکلي چې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د افغان حکومت په استازیتوب به د دوی یو شپږ کسیز پلاوی د مسکو په ناسته کې ګډون وکړي. خو ورځپاڼې د دغه شورا د ویان سید احسان طاهری په حواله لیکلي چې یاد کسان تر اوسه مشخص شوي نه دي. دنیا په خپل یو بل مطلب کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي چې ډیر ژر به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان د دینی عالمانو ناسته جوړه شي. په مطلب کې راغلي چې په دې اړه خبرې کابل ته د اندونیزیا د عالمانو د شورا د رئیس په سفر کې او د سولې د عالي شورا له غړو سره په کتنه کې شوي دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د یادو هیوادونو د دینی عالمانو ترمن لومړۍ ناسته د روان کال په سور میاشت کې په اندونیزیا کې جوړه شوې وه، چې په ترڅ کې انتحاري عملې د اسلام د اصولو خلاف وګڼل شوې او د افغانستان د جګړې لښکې لغاړو وغوښتل شول چې سوله وکړي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې چین او پاکستان د افغانستان په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې پاکستان او چین د افغانستان پر موضوع د همکاریو پر پراختیا او د افغانستان په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې په ملاتړ ټینګار کړی دی. ورسپانې دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اوله لیکلې او ویل شوي چې دا خبرې تازه په چین کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د چین د ولسمشر ترمن په کتنه کې شوې دي. اطلاعات روس خپلواکي ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې د سولې په خبرو کې د ښځو په رول او ګډون ټینګار کړی دی. اصلاح دولتي ورسپانې د مسکو ناستې په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي د افغانانو هیله دا ده چې د سولې په خبرو کې د طالبانو واک وي نه د بل هیواد یا کوم استخباراتي ادارې. په مطلب کې راغلي چې د سولې په تړاو د مسکو د ناصب خبرو کې باید دوکا او کوم سیاسي چل نه وي او صداقت پکې موجود وي.
د ناسا یو ستور بیړی له څه باندې لسو کلونو فعالیت وروسته له کاره لویږي. نور لیسمت سروان اوري.
له کپلر ټیلیسکوپ وروسته د ناسا دوهمه فضایي وسیله ډان ستور بیړی په یوه اونۍ کې د تل لپاره له کاره لویشي. د ستور بیړی یوولس کاله کار وکړ. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې دا به په یوه اونۍ کې د ناسا دوهمه فضایي وسیله وي چې له فعالیته غورځي. وروسته لدی چې کپلر ټیلیسکوپ مړ یا ګل شو، د کنټرول له مرکز سره د ډان ستور بیړی ارتباط پرې شو. دا په داسې حال کې ده چې د ناسا په وینا د ډان ستور بیړی سونګ په خلاصې دوول د دې ستونزې سبب شو چې ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره د دې وسیلې د فعالیت د درېدو اعلان وکړي. ډان لومړنۍ ستور بیړی و چې د مریخ او مشتری ترمنځ د یوې کوچنۍ سیارې په کمربند کې د یوه فضایي شي په مدار کې راڅرخېده. ډان همداراست له دې نظره هم لومړنۍ ستور بیړی و چې د مځکې له مداره د باندې تر دوو شیانو راوڅرخېده. دا یوولس کلنه ستور بیړی د ویستا په نوم له سیارګۍ راچورلېده او پر دې سربیره د سیروس په نوم د یوې کوچنۍ سیارې تر شاوخوا راوګرځېده. هم کپلر ټیلیسکوپ او هم ډان ستور بیړی تر خپل اټکل شوی وخت زیاته موده په فضا کې فعال پاتې شول.
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زاو درامل له فکتیکانا خبرې کوم. من سره د مایبین د دفتر کې د سخت چلن کې د موږ پیسې 2000 شپې نه وکال تر 2000 نه وکاله پورې موږ ته نه درکړل شوی. موږ ته سپکې سپېرې وایي کې موږ دا څه وکړو غو سره په لوتي چرواکي او غټ چرواکي د دې غمول نه خریدا غل رښتته نه ولې نه بندوي. موږ نه غلا وی کې موږ سره ظلم زیاتای کوي. موږ لوتي چرواکو څخه دا وښتنه کوي چې دوی ته خپل سزا خپل وخت سره وای کړی شي. موږ هیڅ له وسه نه کیږي. موږ ته خپل تنخواه کاري راکوم کې موږ په سده سل په سده دې 500 سده موږ ته راکوم یا 500 سده پریږدي. د دې غمه دی وکړل شي د لوتي چرواکو څخه او د شمشر افغاني څخه چې موږ د پکتیکا والي څخه دا غوښتنه کوو چې موږ ته دوه مخنیوي نور وخت نه سم د خدای په امان. السلام علیکم.
بله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه نور محمد نوری د ایرمن ولایت د بابا جی د سیمه سیمه تاسو ته پیغام رسید. ما پیغام دغه دی د ایرمن ولایت لوړپوړو چارواکو ته چې څنګه چې د چانجیر او شمالانی او نری مانده په سیمه کې حکومت عملیات وکړ. الته امنیت رئیس موږ غواړو چې لوی مانده او کوپای کې او بابا جی په سیمه کې هم حکومت عملیات وکړي او دوکان پوسټي واچي. موږ طالبان ته ډیر پازار زموږ ته وشه غواړي موږ هر ورځ کوي وي موږ ته خوښ کوي. موږ حکومت غواړو چې ډیر ژر تم عملیات وکړي د بابا جی په سیمه کې او بابا جی
السلام علیکم. زه د نظمنامې او ساتنمنې ما د درې میاشتې کېږي چې زموږ معاشونه نه دي حواله شوي او خواهش مې د لوړپورو چارواکو دغه دی چې دا زموږ معاشونه حواله کړي. موږ خو مشکلات ډېر لرو په سخت ځایو کې وظیفه اجرا کوو او د معاش هم درک نشته دی. نو دغه مې د ازادۍ د رادیو نه خواهش دی چې دا زما پیغام پور کړي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. حکمت الله مینوال له زابل په خپل سمیس کې لیکلي، زه خپل د مسکو غونډې ته نه یم هیله من ځکه چې د امریکا په نشتون کې دا ډول غونډې ګټه نه لري. عبدالواحد مدقیق له لوګره، حکومت باید له داخلي کډوالو سره مرسته وکړي چې په دې ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. قاري اټک افغان له ګوشتې لیکلي چې د طالبانو پاسپورټونه د کوم ځای دي چې د افغان حکومت له اجازې پرته په غونډو کې ګډون کوي. د ده په خبره چې د طالبانو د قطر دفتر د تمویل او تجهیز په مرکز بدل شوی دی. عبدالمنان له زابله لیکلي، د زابل په ټول ټول ولسوالیو کې د اریبا یا ام ټي ان شبکې انتنونه کار نه کوي. د افغان بي سیم شبکې مصارف زیات دي. قدیر خان تکین لیکلي چې د جمهور رئیس سفر باخته څرګند پیغام ورکوي چې جمهور رئیس اصلاحات غواړي نه توپیر. او د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلي چې ولسمشر غني تر اوسه پورې د 1415 ښوونکو معاشونه هیڅ نه دي زیات کړي. په دې معاش د یوې کورنۍ ګزاره هم نه کیږي. تاسو ازادي راډیو ته غوښتي زما حق زمرایا پروګرام په همدې خبرونه کې د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدل سي. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 10 دقیقې سو